دلوبو لميدانا. هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوب له میدانه او نيزي خبرونه تمو هرکلی کوم تاسو ازادي رادیو ووري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوب د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو ریپورتونو کې درکو د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ فوټبال او بدني خلا او فټنس اړوند مطالب لرو د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان نو لسکلنې کم عمر لوبډلې له چټک تو پچون کې یما عرب سره مرکه کړې ده زه بختیار ساحل د هندستان غوړه لیګي آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو خېلوبي د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام پر سریلانکا د نیوزیلندي لوبډلې بشپړه برلاسي د افغانستان بدني خلا او فټنس فدراسیون لوري د راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی د فوټبال نړیوال فدراسیون لوري د لوبډلو د تازه درجه بندۍ اعلان او د نولس کلنو ځوانانو له چټک توپا چون کی یما عرب سره ځانګړې مرکه
امارت کې چې زمونږ کوم سیریزونه او هغه اول میچ او بنگلاديش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کو بیا د بنگلاديش په خلاف چې سیریز وو دوه میچ مې وکړو اته مې اوټ کو چې کله سیریزونه هر څه ختم شو هایز وکټ ټیکر ز خپل رالم چې شپاړس مې اوټ کړو
ازادي رادیو ته وګیاست په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو لیله کرکټ کو دهن کرکټ ادارې په ناوخ د آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالیو کې تر دې د مد افغان لوبغاړو لوبي هم خیر روان دي راشد خان رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي خپل لوبډلو ته لوبي دلی دي او خې ورتیاوي خو دلی دي نوین الحق او نور احمد تلا په کوم لوب کې د لوبي دو چانس نه دی ورکړل شوی د آی پی ایل سیالیو په تړاو به بشپړ ریپورت سالم احمد صالح ولولي
د هندستان غوړه لیگ یا آی پی ایل سیالیو دویمه اونۍ پیل شوې ده تر دې دمه په دې سیالیو کې نږدې هرې لوبډلې خپلې دوه سیالۍ بشپړې کړې دي او پلان کې ده چې هر لوبډله څوارلس سیالۍ ترسره کړي په دې لوبو کې چې لس لوبډلې برخه پکې لري د لکنو سوپر جاینټس ګجرات ټایټنز پنجاب کینګز او کلکتا نایټ رایډرز په ترتیب سره په اول دویم دریم او څلورم مقام کې ځای لري دغه راز سن رایزر حیدرآباد ممبئی انډیانس او دلی کیپیټلز بیا د نمرو د جدول په پای کې دي تر دې دمه په دې سیالیو کې د توپ وهون کله ډلې د راجستان رایلز لوبغاړي جاس باتلر چې تیر کال هم تر ټولو مخکې وو لومړی مقام لري هغه د دوه نیمو سلیزو په مټ په 500 او 700 سره 125 منډې کړې دي دغه راز د توپ چوون کله ډلې بیا د لکنو چټک توپ چوون کوي مارک وود په لومړی مقام کې دی هغه په دوه لوبو کې اته لوبغاړي سوځولې دي د توپ چوون کو د ډیرو وکټو اخیستونکو په کټګوري کې افغان لوبغاړي راشد خان بیا په درې مقام کې دی چې 15 لوبغاړي سوځولي د آی پی ایل په سژنوي سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي بیلابیل لوبډلو ته لوبي کوي د دوی لړلې تر دې دمه راشد خان رحمن الله ګربز او فضل حق فاروقي ته د لوبېدو چانس ورکول شوی دی نور احمد لکنوال او نوین الحق چې د ګجرات او لکنو په لوبډلې کې دی لا یې سیالي نه ده کړې راشد خان چې د ګجرات لوبډلې مرستل لوبډل مشر هم دی په دوو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولې دي هغه په لومړی لوب کې د لوبې په مهمه شیبه کې د چنای سوپر کینګز دوه مخکښ توپ وهون کې موین علي او بن سټوکس وسوځول او په توپ وهنې کې داسې وخت راو و چې لوبډلې ته په دولو ستوپونو درويشتو منډو تاړتیا و هغه یوازې درې توپونه ولوبول او دیویش په ژیزي او یوې څلوریزي په مټیه لس ناس وزیدلې منډې وکړې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله دغه راز شغلی خان په دویمه سیالۍ کې چې د ډیلی کیپیټلز په وړاندې ولوبید درې لوبغاړي وسوځول او په څلورو اورونو کې یو دیش منډې ورکړې نموړي په دې سیالۍ کې هم د لوبې د رنگ بدلون کې لوبغاړي جایزه وګټله بل لوري ته د افغانستان د توپ وهونکو له ډلې رحمن الله ګربز د لومړي افغان لوبغاړي په توګه ثبت شو چې د آی پی ایل په سیالیو کې نیمه سریزه ووهله هغه چې د کلکتې په لوبډلې کې لوبه کوي د اپریل پر 16 نیټه د بنګلور لوبډلې په وړاندې د خپلې لوبډلې لوبه پیل کړه او د دریو شپږیزو او شپږو څلوریزو په مټ یې 50 منډې وکړې او لوبډلې هغه لوبه وګټله ګربز په خپل لومړي سیالي کې هم شلوبه کړې و چې په 22 منډو سوځېدلې وو د غراز فضل حق فاروقی چې د سنرایزر حیدرآباد لپاره لوب کوي ورستۍ سیالی د لکنو لوبډلې په وړاندې وکړه. فاروقی په دې سیالی کې د ایم کټ لوبغاړي په توګه غوره سو او په دریو اورونو کې 14 منډې ورکړې او یو وکټ یې واخیسته. فاروقی په لومړۍ لوبه کې بیا د 140 منډو په بدل کې 2 لوبغاړي سوځولي وو. سږ کال د هندستان غوره لیګ په سیالیو کې 10 لوبډلې یو د بل په وړاندې د هغې هیواد په بیلابیلو شهرونو کې او یا سیالۍ کوي چې د لیګ پړاو وروستۍ لوبه به یې د روان کال د مې پر 21 نیټه د ګجرات او بنګلور ترمنځ ترسره سي او تر هغې وروسته د پلی آف پړاو پیلېږي. باید ووایو چې د کرکټ د دې ستر لیګ د 2022 میلادي کال اتلولي ګجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
سږ کال هم د روژې په مناسبت په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ، فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ اکثره تر غرمې بعد او د شپې له لوري ترسره کیږي. د دې سیالیو ټول لګښت د خصوصي سکتورونو له لوري ورکول کیږي. راځئ چې په دې رپورت کې په دې تړاو نور تفصیل له خاطر پردیس څخه وورو.
د روژې میاشتې په مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ لسوریز او شلوریز سیالۍ پیل شوې دي. دغه راز د فوټسال سیالۍ هم په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. د رپورټونو پر اساس سکل د روژې په مناسبت لومړی ټورنمنټ د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د مارچ په 3 نیټه پیل شو. دغه سیالۍ چې د شپې له لوري تر مصنوعي رڼاګانو لاندې ترسره کیږي د ننګرهار ولایت سیمه ییزې لوبډلې پکې برخه لري. دا دریم کال د چیر ټورنمنټ ترسره کیږي. اخوا بیا په کابل کې د ایوبي کمپلیکس په نوښت په ایوبي لوبغالي کې هم د 14 لوبډلو ترمنځ لسوریزې سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د روان اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې د همدې میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. دا څلورم ځل دی چې د ایوبي کمپلیکس له لوري د روژې په مناسبت دا لسوریزې سیالۍ ترسره کیږي. دغه راز په خوست ولایت کې هم د اپریل په 8 نیټه لسوریزې سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې هم 14 سیمه ییزې لوبډلې برخه لري او د 14 ورځو په موده کې به د دې لوبډلو ترمنځ 1 سیالۍ ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې دا سیالۍ ترسره کیږي. په یادو سیالیو کې پر سیمه ییزو او کورنیو لوبغاړو سربیره د افغانستان بیلابیل ملي لوبغاړي هم ګډون لري. اخو بیا د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د بامیان، غزنی، هلمند، کندهار، خوست، ننګرهار او بادغیس ولایتونو کې جریان لري. دغه راز د افغانستان د بدني روزنې او اولمپیک ریاست هم ویلي چې د سږني روژې په اوږدو کې به بیلابیلې ورزشي نندارې او سیالۍ په مختلفو ولایتونو کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوبو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ویلي وو چې سږکال د روژې مناسبتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کافي بودیجه نه لري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
اوس د بدني خکلا یا باډي بلډینګ په تړاو یو رپورت وړاندې کوو. د افغانستان د بدني خکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړخت فدراسیون ویلي چې د هیواد دننه او بهر یې د دې برخې له لوبغاړو سره خبرې کړي چې د سویلي اسیا د 14 دورې په سیالیو کې د خپل هیواد استازولي وکړي. د یاد فدراسیون د خبر پر اساس چې ګڼ شمېر ځوانان د باډي بلډینګ او فټنس له سیالیو سره ډېر علاقه لري او ګڼ لوبغاړي شته چې نړیوالو سیالیو او نندارو ته چمتووالی لري. راځي چې لومید زهرمل څخه پوره تفصیل وورو.
د افغانستان د بدن خکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړخت فدراسیون خبر ورکړی دی چې المان میشتي افغان لوبغاړی نوید سید خلی باد سویلی اسیا په 14 دوره کې چې په مالدیف هیواد کې به پیل شي د افغانستان استازولي وکړي. یاد فدراسیون ویلي دي چې ښاغلی سید خلی د ان پی سي په سیالیو کې د 3015 مډالونه ګټلي دي. وروسته له هغه چې د افغانستان د بدني روزنې او فټنس فدراسیون له لوري د همدې برخې پخوانی لوبغاړی استاد میر نصرت الله انصاري د بهر میشتو افغان لوبغاړو د همغږي کوونکو په توګه وټاکه. نوموړي ته د دری افغان لوبغاړي چې په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي دې ته چمتو کړي دي چې باډي بلډینګ او فټنس په راتلونکو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. خغلی انصاری تر دې وړاندې دوه نور افغان لوبغاړي نوید احمد نوري او ثاقب الله عارفي چې په جرمني او انګلستان کې ژوند کوي دې ته چمتو کړل چې د مالدیف په سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. د مالدیف په سیالیو کې به پر 5 ګټونکو لوبغاړو نغدي جایزه هم وویشل شي چې تر ټولو غټه جایزه 15,000 امریکایي ډالر ده. په یادو سیالیو کې به پر افغانستان سربیره د بنگلاديش، مالدیف، سریلانکا، پاکستان، هندوستان او د نیپال لوبغاړي برخه واخلي. باید ووایو چې د مالدیف د بدن خلا او فزیکی تکړخت سیالۍ د جولای میاشتې په 15 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوښتیاست او د لوبو له میدانه 19 ورزشي خبرونه اورئ. نیوزیلند د شلوریز لوبو په لوبلړۍ کې سریلانکا ته 2-1 ماتې ورکړه. د یادو هیوادونو ترمنځ دغه لوبلړۍ د اپریل په 2 نیټه پیل شوې وه. په لومړۍ لوبه کې سریلانکا 106 نوي منډې کړې وې چې نیوزیلند هم 106 نوي منډې وکړې. دغه لوبه چې مساوي شوه په سوپر اوور کې سریلانکا وګټله. دغه راز د دې لوبلړې دویم او دریم سیالي بیا د اپریل په 15مه او 18مه نیټه ترسره شوه. یاد دواړه لوبې کوربا نیوزیلند وګټلې. دویم لوبه د 9 وکټو او دریم د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. د نیوزیلند توپوهونکی ټیم سیفرد د دې لوبلړې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه په درې سیالیو کې خپل لوبډلې ته 118 منډې وکړې. د وری د چې د یادو هیوادونو ترمنځ په دې لوبلړې کې دوه ټیسټ او درې ورځنۍ لوبې هم شاملې وې چې دواړه ټیسټ لوبې هم کوربا لوبډلې وګټلې. او د درې ورځنۍ لوبو دوه لوبې نیوزیلند وګټلې او یوه د باران له امله بې پایلې تمامه شوه. په دې سره دا لوبلړې هم بشپړه شوه او د دې ملکونو یو شمېر لوبغاړي بعد د هند غوره لیګ پاتې سیالیو ته راستانه شي. اخوا د ایرلند او بنگلاديش ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه هم د بنگلاديش په ګټه تمام شوه. دواړه ملکونو ټیسټ لوبه د اپریل په 4مه نیټه پیل کړې وه چې د همدې میاشتې په 8مه نیټه یې پایله د بنگلاديش په ګټه تمام شوه. د دې لوبې لومړی پاڼه ایرلند پیل کړه. دې لوبډلې تر 214 منډو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د بنگلاديش تجاول اسلام د ایرلند 15 لوبغاړي وسوځول. بنگالی لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې د مشفق الرحیم د سلیزې پر مټ 398 منډې وکړې. د ایرلند انډی مکبراین بیا د بنگال شپږ وکټې ترلاسه کړې. په دویمې پاڼۍ کې د ایرلند توپوهونکو خلو به وکړه او 292 منډې وکړې. دوی ته لور کان ټوکر 103 منډې وکړې او دا د یاد هیواد د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې دویم لوبغاړی شو چې سلیزه وهي. بنگلاديش ته د ایرلند له لوري د 138 منډو ورکړل شوی هدف کوربه لوبډلې د درو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. مشفق الرحیم په دویمې پاړۍ کې نیمه سلیزه ووهله او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د یادو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ هم ترسره شوې چې هغه هم بنگلاديش ګټلې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا لوري د فوټبال لوبډلو نړیواله درجه بندي اعلان شوې ده. دغه درجه بندی چې د مارچ په 6مه نیټه اعلان شوی ارجنټاین تر 6 کلن ځنډ وروسته یو وار بیا لومړی مقام نیولی دی. یادې لوبډلې د فوټبال په وروستي نړیوال جام کې فرانسې ته په پیلوبه کې په ماتې ورکولو سره نړیواله اتلولي ګټلې وه. د فرانسې لوبډلې بیا په دویم مقام کې ځای لري او د نمرو د جدول پخوانی مخکښه لوبډله برازیل دریم مقام ته غورځېدلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بیا د فیفا د لوبو په نړیواله درجه بندۍ کې 155 مقام لري او د پاکستان لوبډله بیا په 195 مقام کې ده. د افغانستان په ګډون د 11 هیوادونو له 20 کلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د آسیا پاسیفیک د کړو لوبغاړو په ټورنمنت کې ګډون ته چمتووالی خودلې ده. د ایران د تسنیم خبری اژانس د راپور لمخې د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، عراق، ملیشیا، جاپان، کویت او ایران کارنه لوبغاړي به په دې ټورنمنت کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا سیالۍ به د روان زیږدیز کال د مئی د لومړۍ او 9مې نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې ترسره شي.
پا ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتي.
د دې اونۍ وروسته خبر مو د یو لوبڅار په تړاو ده. د کرکټ د نړۍ مشهور لوبڅار علیم ډار د 499 نړیوالو لوبو د لوبڅاره وروسته د اپریل په 8مه نیټه د نړیوال کرکټ له لوبڅاره مخخه وکړه. هغه په 2002 میلادي کال کې د کرکټ لوبڅاری پیل کړی و او په دې موده کې په 2001 او 2011 میلادي کلونو کې د کرکټ نړیوالو جامونو په پایلوب کې د لوبڅاری اعزاز هم ترلاسه کړی دی. علیم ډار خپل وروستی لوبڅاری د بنگلاديش او ایرلند ترمنځ د ټیسټ لوبې پر مهال ترسره کړه او له دې وروسته د نړیوالو لوبو له لوبڅاری مخخه وکړه. دغه پاکستانی لوبڅار څو ځل د کرکټ نړیوال شورا د کال د غوره لوبڅار جایزې هم ګټلې دي. دا ونه د خزو د کرکټ په تړاو څو جالب خبرونه درته وړاندې کوو. تاسو به خبر شئ چې تر سچن تندولکر مخکې په ورځنۍ سیالیو کې چاغ برګ سلیزه وهلې و. لدی به هم خبر شي چې د ورځنۍ سیالیو په یو پاړۍ کې خزو ډیره منډې کړې او کناری نه و. د غراز لدی به هم خبر شي چې د استرالیا نارینه و ډیر نړیوال جامونه ګټلې دي او که خزینه و. دا معلوماتي مطلب درته فریده سیال وړاندې کوي.
د خزو په کرکټ کې څو جالب پیښې نمړی نړیوال خزینه جام په 1903 زیږدیز کال کې شوی و چې پایلو به کوربا لوبډلې لاسټرالیا وګټله. دا نارینه و کرکټ نړیوال جام د خزینه و تر جام 2 کال وروسته پیل شو. آیا په یو ورځنی لوب کې نمړی خبرګ سلیز سچن تندولکر جوړه کړي؟ مشهور خدا دا شدا کارنامه تندولکر تر سره کړی ده، خو حقیقت دا ده چې په یو ورځنی لوب کې نمړی خبرګ سلیز د استرالیا خزینه لوبغاړی بلندا کلارک جوړه کړی ده. هغه دا کارنامه د 1990 کال په خزینه نړیوال جام کې تر سره کړه. اغلی کلارک په 1550 229 ناسوځیدلې منډې کړې وې. نوموړی د ډنمارک د لوبډلې په وړاندې د خبرګ سلیز وهلې وه. هغه هم په ممبئی کې چې د تندولکر د زیږیدا ښار هم دی. د استرالیا خزینه لوبډلې ډېر نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزینه کرکټ لوبډلې تر اوسه تر ټولو ډېر، یعنی له 200 څخه 8 نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزې په دې برخه کې خپل نارینه او کرکټ لوبغاړو مخکې دي چې تر اوسه 15 نړیوال جامونه ګټلې دي. له دغه لوبډلو هر یوې درې ځلې د کرکټ نړیوال جام چمپینشپ جامونه هم ګټلې دي او په دې برخه کې برابرې دي.
د خبرونه ورستۍ برخه کې او دلته ځنګړې مرکه لرو. دا ونې مو د افغانستان نو لسکرن لوبډلې له چټک توپا چون کې امارب سره مرکه کړې ده. هغه چې د یادې لوبډلې په ورستۍ سفر کې چې عربي متحده امارات ته کړی وو او هلته د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې ولوبید، تر ټولو مخکښ توپا چون کې راغی. په درې لوبلړیو کې 14 وکټې اخیستې دي او په کم عمر کې تر 140 سرعت پورې توپا چونه کړې ده. د نوموړي توپا چونې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ پخوانی او اوسنی غټو لوبغاړو کرکټ څارونکو مینوالو بیلابیلې تبصرې کړې دي. هغه ځوان حمید حسن یاد کړی او ټولو ته مخودلې ده چې دغه لوبغاړی به ډېر ژر د افغانستان استازولي په ملي کچه وکړي. له نوموړي مو د دې مرکې په پیل کې پوښتلی دي چې د کرکټ لوبه کله او چیرته پیل کړه.
زما خو 15 کال کېږي چې کرکټ مې شروع کړی. فرسٹ ٹائم میں ختیس کرکٹ اکیڈمی کے شروع کو 15 کال زما دے کرکٹ کی.
د افغانستان ملی نلسکلن لوبډلې ته دی څنګه لار پیدا کړه؟
زمونږ والین کې انڈر 19 کیمپ چې غازی امان الله خان کې، او غازی امان الله خان کې سلور میچونه، او سلور میچونه کې ټاپ وکټ ټیکر زر عالم. د هغې د وجه نه مونږ انډر 19 ملي 19 کلنو کې لار هم پیدا کړو، ځکه چې د هغې کې ټاپ پرفارمنسر زوم سټپ بای سټپ نور مخکې لاړو.
په 13 کلنو لوبډله کې هم اخیستل شوی وي خو نړیوال جام کې غوره نه شوي. هغه شیبه چې انتخاب نه شوي څه پرېکړه دې وکړه؟
په 13 کلنو کې چې کله زه ډراپ شولم، هر پلیر خامخا خپه کیږي، نو ما ځان سره بیا دا پریکړه وکړو چې راځه کې دی شي تا کې کوم نیمګړتیا وي، کوم نیمګړتیا وي چې دی هغه ته باید ډک کړي. نو ما هغه و چې ما بیا محنت شروع کړو، محنت مې ورته بیا نور مبارزه مې شروع کړو، ځکه چې ډراپ شولم مې راځه نو ډراپ شولې نیکسټ لپاره بس ځان جوړ کړه. د غیر د وجه نه بیا ما محنت ډیر زیاتو.
په لومړي ځل چې د افغانستان لپاره ولوبې دي د کوم ملک خلاف دی لوب او کړه او څو وکټې دی واخستې؟
زما خو چې کله په لومړي ځل باندې په 19 کلنو کې ولوبې دلم، هغه د بنگلاديش په خلاف او بنگلاديش په قربتوب تللی و، او هغه کې ما بیا یو وکټ اخیستې و چې ډیر د خوشاله احساس مې کوم، ځکه چې نړیوال په ساته ته لوبېږي نو سړی خامخا ډیر خوشحاله. نو زما 2021 کې د بنگلاديش په خلاف ما اول میچ کړی او ډبیو میچ مې کړی او میوټ کړی.
د عربي متحده اماراتو په سفر کې مو درې لوب لړۍ یا سیریزونه ولوبول. په کومه لوب لړۍ کې دی ډیر وکټې واخیستې او ټولټال د څو لوبغاړي وسوځول؟
امارات کې چې زمونږ کوم سیریزونه و هغه اول میچ او بنگلاديش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کو، بیا د بنگلاديش په خلاف چې سیریز و دو میچ مې وکړو اته مې اوټ کو. چې کله سیریزونه هر څه ختم شو هایز وکټ ټیکر زه خپل رالم چې 14 مې اوټ کړیو.
ستا د خوښې چټک توپا چون کې څوک د څوک فالو کوي یا تعقیبوي؟
زما د خوښې بالر چې دی حمید حسن دی، د افغانستان تیز توپا چون کې حمید حسن دی.
کله چې توپا چونه کوي په طبیعي ډول څنګه توپا چونه خوښوي؟ سوینګ کوي او که چټک بولینګ یا باونسر دی خوښې دي؟
کله چې زه توپا چونه کوم طبیعي ډول بیا زما چې دی چې کیږي بیا سپیډ یا تیز سرعت بالینګ سره کوم. نو زما بیا طبي سرعت سره بالینګ کی
تا ته د چټک توپا چون کی په توګه په نوی بال توپا چون آسان ده او که په زوړ توپ باندې خط توپا چون کوي
کله چې ز توپا چون کوم نو توپا چون کی بیا ماته آسان چده پونه وې په دې ده چې سوینګم کیږي او هر څه کیږي هغه نه بیا مونږ ګټ اخستای شو چې وکټ واخلو او نور په زوړ بال باندې چې ده هغه بیا مینس کې کټر هم کوي شو بلاک هم کوي شي هر رقم بال چې مونږ کومه مینس ځان سیف کوي شو
څنګه تجربه و درته چې په لومړي ځل د افغانستان استازولي وکړه
په لومړي ځل چې د افغانستان نمائندګي مې وکړه ډیر زیات خوشاله وم چې د افغانستان په سطحه یو لوبغاړی نمائندګي کوي نو شخصا هغه لوبغاړی ډیر زیات ډیر خوشاله وم بې نهایت ډیر زیات خوشاله
له خپل پرفارمنس راضي او فکر کوي راتلونکي کې به هم 19 کلن لوبډله کې غوره یا سلیکټ شي
انشاءالله چې خپل پرفارمنس نه شکر الحمدلله راضي یم چې الله راته په دومره غټ ایونت کې الله راته عزت راکړو چې ټاپ بالر پکې رالم نو انشاءالله امید لرو چې راتلونکي آسیا جام نړیوال جام کې انشاءالله د افغانستان نمائندګي کوو انشاءالله امید لرو
د ورځې 2 ساعت تمرین کوي او د فاست بالر لپاره یا د چټک توپ اچونکي لپاره مهم تمرینات څه شي دي
زه خو د ورځې تمرین 8 ساعت 9 ساعت تمرین کوم 3 ساعت مسلسل جیم ته وخت ورکوم جیم کوم او بیا اکاډمي کې 6 ساعت 15 ساعت د ورځې تمرین کوم بالینګ هم کوم فیلډینګ هم کوم فټنس هم کوم د یو فاست بالر لپاره مهم دا دی چې باید خپل فټنس وساتي چې خپل فټنس ونه ساتي هغه بیا د فاست بالینګ لپاره ډیر تاوان کوي نو هر فاست بالر باید خپل فټنس وساتي
په څومره سرعت سره توپ اچونه کوي کله د بالینګ سپیډ درته خودل شوی
زما د بال سپیډ یا سرعت یو سلو سلویخ ده چې مونږ کوم ټرایل اخستې وو سو مو د مخ کې هغه کې ما یو سلو سلویخ سپیډ توپ اچونه وکړ
هر لوبغاړی او چا هڅولې وي تر ډیره پورې اور سره ولاړ وي ته چا ډیر و هڅولې چې ته د کرکټ یو لوبغاړی شي
زما فرست ټایم چې ما کرکټ شروع کو په ډیر سخته و په ډیر هغه باندې ما کرکټ شروع کو نو د کلی کرکټ هم چې مونږ کوو د کلی کرکټ کې ټینس بال هم کو ټینس بال کې ز ډیر سرعت سره مې بالینګ کو هغه به خپل ملګری مې دوستان میں ڈیر سپورٹ اکڑم ہوئے تھے یعنی کرکٹوں کا تیزی طرح سے گئے نو دیا ماں گانڈی والان دوستان آغاو سپورٹو چی بیا ماں کرکٹ تا ماں خاکا
چا گواڑے پراتلون کی آغاٹ حدف و ارمان دے چشے دے
ارمان میں دا دے چی دا افغانستان نشنل ٹیم ہوکم دا دنیا ٹول لیکونا ہوکم چی دا افغانستان نمرو خانا کم دا افغانستان نمائندگی ہوکم
د افغانستان په کورنی کرکټ کې یا ډومېسټک کرکټ کې د لوب کړې دا په کم لیول لوبېدلې
د افغانستان ډومېسټک ما خپل به خو سپورې لوب نه دې کړې بيدون دی او انټر کلب نه نو ډومېسټک مې سپورې نه دې کړې بيدون دی انټر کلب نه
فکر کوي چې افغانستان یو ور بیا د 19 کلنو آسیا جام وګټي او د نړیوال جام د ګټلو څومره امکان شته ستالاند
ان شاء الله فکر به مم دای چوال لخر سره تیاری ونیسو او آسیا جام وګټو او همیده ممداد انشاءالله که در الله خوخه و گتو او پاتشو نړیوال جام لپاره نړیوال جام لپاره انشاءالله تیاره نیسو او کم نمگردیاوی چه لرو اغا با انشاءالله ترول کپ پوره نگم نمگردیاوی چه دی اغا انشاءالله چه ختمه او انشاءالله گتو همید او از الله میره بانه ده او چه انشاءالله و گتو
آخری پختنه کم خبر یه چه راتلون کی سیاله مچیر ته دی او چا سره دی
راتلون کې میچونه خوب ممدای کرکټ بورډ به همدا هڅه کوي چې له خیر سره مونږ ته سیریزونه برابر کړي چې د الکان سولو بیګو سیریزونه ان شاء الله برابرۍ او نور معلومات نه لرم چې اوس پورې سیریز به له خیر سره راتلون کې چیرته
درنو اوریدونکو د دې اونۍ د لوبل میدان او نیز سپورتي خبرونه مو همدل ته بش پړه شو ل ملتیا مو مننه کوو
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورچ
د مخام لو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
کو ملو بداغو زلف مران سرا کو ملو بداغو زلف مران سرا چنشت دمت دنیا دے پاڑو گانو سرا کو ملو بے کو ملو بداغو زلف مران سرا چنشت دمت دنیا دے پاڑو گانو سرا کو ملو بے کو ملو بے داغو زلف مران سرا دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیو ما خیر دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیو ما خیر دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیو ما خیر دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیوما خیر دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیوما دغ دستور دے چھے اغزی دی دگلان سرا دغ دستور دے چھے اغزی دی دگلان سرا چنشت دمت دنیا دے پاڑو گان سرا کب ملو بے کب ملو بے داغو زلف مران سرا زیب زینات با پادشاہی پا دیر دولات اسے کا پا زیب زینات با پادشاہی پا دیر دولات اسے کا پا زیب زینات با پادشاہی پا دیر دولات اسے کا پزیب زینات با پادشاہی پا دیر دولت اس کا پزیب زینات با پادشاہی پا دیر دولت اس کا چشت دمین خزانے دے عاشقان سرا چشت دمین خزانے دے عاشقان سرا چنشت دمت دنیا دے پاڑو گان سرا کب ملو بے کب ملو بے داغو زلف مران سرا کب ملو بے داغو زلف مران سرا
له ازادي ملمه
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو شی چاري نن مو د دې خبرونه ملمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم شغله خیبر په لوګر ولایت کې سي شیدلې شرایط د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړستلې او بل اخره په هلمند کې می شوی او لوی شوی دی د شوان لړوړو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو
اما سی وړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک له وطن ولاړو د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبی پښتونخوا ته موږ مالته ولاړو او لومړنی شوونځی عمل تاسو ورسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو اقتصادي مشکلات وو کاروبار سر نه سره نیاو نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لری تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته لی هلته ولاړو نو مکتب مو هلته بیا شروع او عمل ته پای ته ورسید لغه نو ورسته د چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درش سو په همغه حواله بیانو هغه د افغانستان کې حکومت را منځته سو له حکومت نسکلو نو ورسته تقریبا 2001 کې موږ به هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیانو هغه د ژوند شروع ک په هلمند کې مو معلومات نه هڅې ګرجنګل کې مو شروع کړی وه د ادبي هڅې له هغه ځای د یو مجلې چاپول او بیا افغانستان ته چراغلو ما هغه هڅې مو په زیات کړې او ورسته نو د مجلې نه ورسته رسنۍ ته راغلو رسنۍ مخ کې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په هیڅ کار کاو او بیا ورسته سیمایي رسنۍ شوې ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغه سره مصروف نو ترڅنګ د افغانستان جالبه د ډاکټر سیستم دی ورسره د ټپ ونځي شروع ک ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه د پلرونو تجربه دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل لار هم وی چې ک نظامونه تغیر او تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري ځکه دلته د تزلزل ستاله بعد مرغه د جغرافیه هم داسې ده نو تی پونځای مو هم ورسره شروع ک چې تر اتم سمستر ورسیده او اتم سمستر مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و رسنیز فعالیتونه هم و او تی پونځای هم و تر هغه چې بیا نو هغه 14 وسوله 2008 کال د مارچ په میاشت کې 14 وسوله د عمل په څلرمه نو لغه نو ورسته بیا نو هر څه مو پری شو لا بیا مو د حرکت را شروع ک
تاسو ول چې پیدا شوی په لوګر کې است او بیا تللی است کوټې ته وګرځید ځنګل او بل اخره هلمند ته استاس لهجه دی کندهار او دی هلمند غونډه ده د دې کوټي تاثیر او د ځنګل تاثیر او د هلمند
ولادت لهجه خو ټولي عزیز دي ټولي خوګي دي ټولي شایسته دي تبنو کوټه کې لویدل وسو او بیا ګر ځنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده او بیا برته په لشکړګاه کې هم لهجه هم ده شسوه د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پره خبرې کولای شو په دې لهجه کې نو د لهجه تغیر ته باندې موږ د سیمې تاثیر دي
بله تاسو دې ادبي کارونو یادونه هم وکړه د مجلې په برخه کې راته وایست چې مجله مو څو غني چاپ کړه چیرې چاپوله څنګه مو ورته پیسې برابرولې ځکه چې موږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجله باندې ډیره پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنگل کې و، عمل تموم لځینو دوستانو سره هغه ادبي کارونو کې بوخت و، کوچ ته به راتلو، کوټه کې له لویو دوستانو سره له شمرغه کوټه هم ښه شاعران و ښه ادیبان لري، هغوی سره ناسته و پاسته وه. او بیا ګرجنګل کې هماغه لومړنۍ ګڼې عملته را شروع سوې. هماغه په ګرجنګل کې هماغه د ملګرو په واسطه، د چندې په واسطه، له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو، هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېره زیاته ونه چلېدله، له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. له هغه نه وروسته بیا اخبار سو، هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده. اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل دېرش ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډېر بازار یې نه درلوده، بازار یې لوېدلی و. خو مجله بیا
په دې وروستیو کې، وروسته چې تاسې بیا هلمند ته راغلي وی او مجله مو درلوده او اخبار مو هم، په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو، تلویزیونونو، راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنیو په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه ول. غیزو او ویډیویي امکانات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسسې هم وې کار یې کاوه، اما د نړیوالو نه یې ډېر هغه درلوده. دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی، فیسبوک راغی، چې زه هم ورته ورسېدم. 2011 کې فیسبوک را ډېر سو، یعنی انټرنیټ را ډېر سو، چې چاپي رسنیو حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 اووم نمو کلونو کې. نو فکر کوم دغه وجه وه، اما غیزه رسنۍ ویډیو رسنۍ سره همکاري وې، همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته، دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه و مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعا هغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، خپل عمر سره ما سیمه ایز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، ادنیس فعالیتونه و، یعنی خلکو سره کار و، په یو ډول په جریان کې و، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته و، خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو. خو بیا چې دغه چاودنه وسوه، یا پرله پسې چاودنې کېدلې، اورې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه، وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو، یعنی پښتنه دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې پکې قرباني سي، کاروبار هم پکې قرباني سي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي. نو تر دې کچې پورې راوپارولو، او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسۍ ته نږدې و، هر ورځ مړي، هر ورځ بد ورځ، او په هر جومات کې فاتحه دې چې په جماعتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د فاتحې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو، او بیا چې اواز پورته سو، د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه طبعا یو لوری و، نو که له لوري به و بیا به ډېر مزاحمتونه نه وو، او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه و، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې شه دا به څنګه دا چې غټ سو، لوی سو، او پراخ غبرګون یې رامنځته کړ. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې، دا چې نوی څوک راځي، نوي کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږوي، هغه محلي سیاسيونو، سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله، په اصطلاح نوي کرکټر ته، نوو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته وړو اشخاصو ته چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی، نو په محل کې ډېر مشکلاتو، د حکومت له لوري هم ډېر مشکلاتو، خپل د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلاتو، د شک په سترګه قتل کېدل، همدغه ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب، او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و. چې
فشار یا شک به وو، لیکن کله چې تاسو غوښتل چې مساکلات لاړ شي او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړي، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخر ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي، موږ به خپله محکمې ته ورځو او موږ په خپلو غونډو ناستو پاسو کې هېڅ سکیورټي، هېڅ امنیت نه نیو. همدا مو ویل چې راسئ، ډېرې صفا خبرې سره کوو. دا خو هغه اوله مرحله وه، او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو. سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو کلو بانډو ته، هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. نو خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي، د نیکلسن حمایت ورسره دی، دا وهغه او نور خو هغه دی. موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره، وروسته چې حرکت را لوی سو خپل ولسمشر غنی سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پښتنه ای، او دا پښتنه نه ده جواب سي. هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې، په سخته ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو، هلته هم هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول باید جواب را کړی وای. کاشکې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بده مرغه افغانستان سولیز لوري ته لاړ نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته، خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حداقل د افغانانو په ذهن کې شته چې خدای مکړه بلې بلواته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، په آینده کې ایجاد نه شي. ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله را لوی سوله، هغه سی به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بعد مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو، او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو. نو وګورو چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسو طالبانو ته ورغلئ، په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه غل چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسو خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسو لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندې کېدا خو په ځلونو رامنځته شوله، او بیخي طبیعي ګرځېدلې وه. تقریبا ده او 50-50 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډو هغه وخت سره ویشتل سوی و، کوم سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو، بیرته خوشي کېدلو. داسې واضح وجه یې نه وه چې ولې مو نیسو. پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې په طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته را چاودنې پړه دوی نه و منلې.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خو دا فکر کاوه چې دا دوی کړی دی.
نو کاغه وجه وای خو کار چا کړي، هر لوري کړي، خو چاودنه و، خلک خوش سی و، او موږ د خلکو له ادرسه د اواز پورته کړی و، او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې هر له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري،
امخ کې کلا یو بهرنۍ دانه مان پکې لمنځ ته نور خدا وخت ل 2013 چې د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی نور خو یو مخ افغانان مړ کېدل نور دنیا یوازې فیل کاو او دا د زغم نه و نو ځکه موږ ویل چې افغانان نور مري هیڅوک هم نه دي پړه ټول صحیح دي خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هوا رسي نور افغانی هوا رسي خو له بعد مرغه افغانی لوري ته رجوع نسوه په طالبانو کې مشکلات وو ادرس نه و معلوم او په افغان لوري کې هم مشکلات وو دلته مدرسونه بیخي ډیر زیات وله پراخوله هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده خو بیا هم ولسمشر دا میړانه وکړله چې راووته دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي خدای یو واقعیت دی چې ولسمشر میړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټول ته جواب ووایي اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو همدلته یو لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړې وای باید ناسته پاسته یې کړې باید پوښتلې وای زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و د خلکو له منځه ګروپ و غریب ګروپ و بېوزله ګروپ و او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي سوله دار انسان انساني غوښتنه ده او ټولو دینونو ټولو روایتونو ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی نو زه فکر کوم چې باید افغاني سی وای خپل ډول ټول مسایل حل سی وای بیا به دا مشکلات نه وو
تاسو چې په اوله کې د مساله خو ته تلې په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ لدې د سیمه لبیده چې ټول طالبان هم ستاسو دی حرکت مخالف نه وو ځینو خوشبینی درلوده که څنګه
دا واضح ده موږ په سفر کې بخ ډیر زیات مثالونه لرو سید په لوی کچه به د طالبانو دریځ یو ډول اما په محلي کچه ډیر طالبان له جګړو ستړي وو باور کوي چې د شپې به موږ ډیر زیات مثال نه لرو د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونه اچولې وا چې ونه لیدل سی را به له موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت او اول درجه خپل احترامات او ډول وړاندې کاوه او حمایت به کاوه همدا به ویل چې هر مخته لاړ سیل دی جګړې نور خلاصو د بد وضعیت نور خلاصو یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای وی نه کړ نو نه پوهېږم هیڅ کې مشکل وو دوی سم نه کړای شو په ټیم کې مشکل وو طبعاً ځوان ټیم د ځوانانو ټیم البته ساتي ځوانانو ټیم دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده سیاسي تجربه یې درلوده سړی بیرته پنه پر دوی راچولی شي شاید موږ هم غلطۍ کړي په خبرو کې موږ هم غلطۍ کړي په رسنیو کې موږ هم غلطۍ کړي کله مو تیز او توندم کړي خدای یو ځوان حرکت و بیخي ځوان حرکت و بیخي د نوو ځوانانو حرکت و هغه زغم باید دوی کړی وای یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای له لرې د رسنیو په واسطه فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي که نه هغه اصلي اجنډا ته سړی نشي رسېدی اصلي ذهن ته اما د نږدې ادرس که واضح بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پلي سفرونه هم وکړل پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسو به پیاده سفر کوو یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول اما فکر کوئ چې دا حرکت مو بې نتیجې وو بې فائدې وو ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول وو په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله
یو خبره واضح ده سروان صاحب یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت ته یو ولایت ته تللی و. نو هلته پمتن خپله وایي چې زه ډیر ووړ وم، زه ډیر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. خو کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې را زرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویښتیا په رامنځته کولو کې کار وکړ، له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویښتیا کې کار وکړ. بل دا د مې تشدد د مغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لارو برکې جنوبه تر شماله تر مزاره تګ او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ، چې دا د هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدا لپاره یو اساسي ګام و. او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه شوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو، هغه ونه سو، له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدل هم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وایي، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوځ به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملي هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای. هر څه به له صفر نه شروع کېدلی، هغه کارونه سو. دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، ادې په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه لمنځه ولاړل، چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه، په سیمه ییزه کچه ډیر لوی مبارزې وشوه او تخمونه وکرل سو، چې دا بې پایدې هم نه دي او آینده کې به دا لاره روانه پاتې، د مبارزې لاره به روانه پاتې، د ملي مبارزې، د منطقي مبارزې لاره به روانه پاتې. یعنی د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونېږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت اوس هم شته او کنه سره وپاشل سو د طالبانو له وخته رسېدو وروسته؟
ښه سره پاشل سوی خو نه دی، خدای چې په موجوده حکومت کې، د طالبانو په حکومت کې تحرکاتو ته اجازه نشته. او بل تبن د حکومت لمنځه تلونه وروسته د خلکو ذهنونه هم سره وپاشل سوله، خلک په بد وضعیت کې سوله او خلک یوازې د ځان په غم کې سول. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو، خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله، او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته، کچیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو، هغه به ټول رابلل کیږي، یو جرګه به جوړیږي او یو دایي حکومت به رامنځته کیږي. په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لرو، او که داسې یو اړخیز و او ټول شوینه نپې کېدله، نو نپې به روانه وي. موږ به مادی یو په خپل وطن کې خو به یو، خپلو خلکو سره به یو. او فکر کوم چې په دې وطن کې هیچا هم هیڅ لوري هم دا دی، موږ د 40 کلنه تجربه لرو، ځینې په سترګو ولیدل، ځینې په کتابونو کې لولو، هیچا هم په یو لاس په یوازې لاس تاتن ونه سوی چلولی. ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي، ټول لوري را دعوت شي، له ډیرو شیانو یې خوشحاله یو. هغه د هغه جزیرې، هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن، هغه له منځه لاړې، شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله، او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت وي هغه له منځه لاړلې. اما په مقابل کې ځینې نور ډیر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي، ملي حکومت جوړ شي، د ټولو حقوق ته احترام وسی، شجنه او ته احترام وسی، نارینه او ته احترام وسی، مکاتب او پونتونو ته احترام وسی، ارزښتونو ته احترام وسی، نو بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی، هیڅ جنجال هیڅ تنځ بنی.
فکر کوي دا تغیرات لیسی آیا په دوی کې داسې اراده تاسوینه؟
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډیر ټینګ ولاړ دي، ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي. فرزنده د نجونو زده کړه د بیان ازادي ده او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي، خو یو ډول عقدی حالت تتللي دي او عقدی حالت له مخې دی منع کړي دي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي، نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي، ځکه که 2001 کې طالبان او 2008 کې طالبان او 2020 2022 کې طالبان پرتله کوي تغییر رامنځته شوی دی. یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي. دلته نور ډېر افغانان سته، ملي خلک سته په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي، هغه دې دعوت کوي هغوی سره دې کښېني، د هغوی خبرې دې واوري. زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي، که نه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نه شي، بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي، بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو. نو زه فکر کوم چې تغییر فزیر خودی، اما توجه دی وکی ملی خلکو ته دی رجوع کی، ملی جرګې ته دی رجوع کی، لوی جرګې ته دی رجوع کی، ټول لوري دی دعوت کی، ډېرې برخې دی د دوی په لاس کې دی، اما نور افغانان دی له ځان سره شریک کی. ځکه
مننه کورم مدد سلامات دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
خوشحال خان وی دواڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی دوکی وی ٹکالی وی خبر د افغان وی ستائی دونو منا د افغان د پختانا ستائی دونو منا د افغان د پختانا خوب نم علما کئی چوکرا کی مانا علم کئی چوکرا کی مانا خوب ونم نجیب ویل منصور سر گویا وی شاو خوا داڑا دا چلور کنجا دنیا خاندی دار کی غاڑد ملاوی لویا نندار وی د کابل په آریانا لویا نندار وی د کابل په آریانا او بنم علما کئ څوکرا کی مانا او بنم علما کئ څوکرا کی مانا